د مشال رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلی وخت په خبر کې د غرمې پوره 12 بجې دي. تر یوې پورې د خبرونه زه حسیبه شهید درته وړاندې کوم. د خبرونې پیل د تل په شانې په خبرونو کوو. ویان مجید بابر.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی د پیښور د ګړی کمردین سیمې سره نږدې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره په تیل اوړونکو ټانکرو برید شوی دی. پکې د سلورو کسانو د وژنې راپورونه دي. په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي. د زرو نه زیات کسان پکې مړه. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه د لیبیا د وستر غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو برید سلور شکمن ترهګر پکې وژنې شوی دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پیښور د ګړی کمردین سیمې سره نږدې په رنګ روډ باندې د ناټو د پاره د تیلوډونکو ټانکرو په قافله د نامعلومه ترهګرو لخوا برید شوی دی، چې له امله یې یو شمېر ټانکرو باندې د اور لګېدو نه پس د څلورو کسانو د مړینې راپورونه دي. د سیمې د پولیسو د وینا تر مخې تېره شپه ناوخته د نامعلومه ترهګرو لخوا په افغانستان کې د میشتو د ناټو ځواکونو لپاره د تیلوډونکو ټانکرو په قافله برید نه پس په 1600 ټانکرو اور لګېدو. پولیسو پاکستانی رسنو ته ویلي دي چې بیا نامعلومه ترهګرو په دغو ټانکرو ډز وکړي، چې له امله پکې دوه ډرایوران وژلې شو او دوه نور په اور کې اوسوځېد او مړه شو. پولیس زیاتوي چې د برید کوونکو شمېره د 20 نه تر 25 کسانو پورې وه او دوی اوس په سیمه کې د دغه ترهګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د راپورونو تر مخه د شبقدر په میا ایساخیلو سیمه کې یو سکول په چاودیدونکو توکو الوزولې شوی دی. د سیمینا د مشال خبریال شانواز ترګزی دا راپورټ راکوي.
نامعلومه وسلوالو د تحصیل شبقدر په سیمه میایسا کې د جنکو یو پرایمری سکول په بارودی موادو سره الوزولې دي، چې له امله یې د سکول سلور کمرې زیانمنې شوې دي. د تانه شبقدر پولیسو د پیښې تصدیق کړی دی او وایي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته شوې ده.
امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د لیبیا د ایستلو غوښتنه کړې ده. واشنگتن دا غوښتنه په لیبیا کې د معمر قذافي د واکمنۍ په ضد روانو مظاهرو د ځپلو په لړ کې له سرغړونو وروسته کړې ده. ټاکل شوی چې دا شورا چې مرکز یې په جنیوا کې دی نن غونډه وکړي او تمه کیږي چې د راتلونکي ګل په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه شورا په بلنه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کراولی وویل لیبیا د خلکو د پاسون د ځپلو په لړ کې د خپل ولس له حقوقو سرغړونه کړې ده. هغه ویل د بشري حقوقو له نړیوالې شورا څخه د لیبیا استلبا د قذافي رژیم نور په نړۍ کې یوازې کړی. بلخوا تیره شپه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس، ایتالی او برتانیې حکومتي مشرانو سره د لیبیا د شخړې په اړه د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د ویان تر مخه ولسمشر اوباما د یاد شوي هیوادونو مشرانو سره د خبرو په محل ویلي دي چې امریکا او دغه یاد شوي هیوادونه غواړي چې په لیبیا کې د ولس په ضد د دغه هیواد حکومت چې څه کوي باید د لیبیا حکومت نه د دې پوښتنه وشي. یاد دي چې په لیبیا کې د معمر قذافي د 20 کلن واک په ضد قهرجنې مظاهرې روانې دي، چې تر دا مهال پکې د زرو نه زیاتو خلکو د وژنې راپورونه دي. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په برید کې د سلورو شکمنو ترهګرو د وژنې راپورونه دي. نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه د معلوماتو تر مخه 13:30 امریکایي بے پایلوټ الوتکو په تحصیل د داخل افغانستان پولې ته نږدې دلخیل سیمه کې د وسلوالو یو گاډي عام محل په نخه کړو. کلا چې گاډي په لار روان وو چې پترس کې په گاډي کې نه سلور وړه وسلوال طالبان په موکا باندې اوجل. په روانه میاشت کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه دریم برید وو.
د عراق وزیر اعظم نوری المالکی عراقیانو ته خبرداري ورکړې چې په هغو مظاهرو کې د ګډون نه کوي چې نن جمعه په پام کې دي. المالکی پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې دا مظاهری د صدام حسین او القاعده د پلویانو لخوا پلان شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړې چې د مخالف شیعه عالم مقتدا صدر په ګډون د دې هیواد د نورو شیعه مذهبي مشرانو هم د دې مظاهرو په اړه دا شک ښودلې ده. دا لومړی ځل دی چې المالکی په عراق کې د مظاهرو په اړه دا سرګندونه کوي. په عراق کې د نننو مظاهرو غوښتنه په فیسبوک او نورو انټرنیټ پاڼو کې شوې. تنظیمونکو دا ورځ د غصې د ورځې په نوم یاد کړي او په عراقیانو یې غږ کړي چې په دې مظاهرو کې ګډون وکړي. او اوس د لوبو د نړۍ یو خبر. نن به د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ د هند په ناګپور ښار کې لوبه کیږي، او بل لوبه به د بنگلاديش په میرپور ښار کې د آیرلند او بنگلاديش ترمنځ کیږي. یاد دی چې سبا له بعد د سریلانکا په کولمبو ښار کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. د خبرونو پای
خبر نمو دا مشال ریگیونا واری دل پا روان اخبرونه کی د لیبیا د ناکراریو له تازه حالمو خبرو. د لیبیا مشر معمر قذافی په تلویزیونی وینا کې د تلیفون له لارې د زاویې ښار اوسیدونکو ته د تشدد نه د لاس اخیستلو غوښتنه وکړه. د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم درته رپورټونه لرو. واورئ چې په پښتون کلتور کې امن ته څومره ځای ورکړل شوی. لیکوال ډاکټر اعظم وایي
دغه پخپل د امن یو پیغام نه پکې دا پښتو چې دا د اخلاقیاتو د ټولو نه لوی یو کتاب دی، نه لیکلي کتاب.
په سواد کې به مو د کتاب د نندارتون نندارې ته بوزو.
دا ایگزیبیشن زم د پر ډیر خدې او پدی کې مونږ هر قسم انفارمیشن معلومولې شو.
مونږ دلته د بوکس ایگزیبیشن لراغلی یو چې ډیر شی بوکس وګورو.
دغه رپورټونو ترڅنګ اقتصادي او نيزه خبرونه هم خبرېدو ته ده. تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم د خبرونه لمړی رپورټ. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د ختیځو برخو ډېرې سیمې د معمر قذافي د مخالفانو لاسته ورغلي دي. تېره ورځ هم د قذافي پلوه او مخالفو ډلو ترمنځ د نښتو او ډزو د تبادلې پخلی شوی دی، او ولس ته د معمر قذافي تلیفوني وینا په یو ټي وي چینل کې هم خپره شوې ده. تر اوسه په لیبیا کې په دغه ناکراریو کې د مرګ ژوبلې شمېره څومره او په دې اړه لویدیځو هیوادونو غبرګونونه څه دي؟ دا ټول له واشنگټن د هارون باچا په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د لیبیا د ځینو ختیځو سیمو کنټرول د حکومت له لاسه وتلې، رپورټونه وایي چې د زیارت په ورځ هم د حکومت مخالفه او حکومت پلوه ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. رایټرز خبري ایجنټس د لیبیا د یوې ورځپاڼې په حواله لیکي چې د زاویا په ښار کې، کوم چې د لیبیا د پایتخت نه د 50 کیلومتره په واټن پروت دی، د ډزو په تبادله کې لس کسان ووژل شول. د لیبیا صدر معمر قذافی چې درې ورځې اگاهوی د یوې ټلویزیونی وینا پر مهال مخالفان د ماتې سره د مخ کولو اداوې کولې، تیره ورځ په دویم ځل په سرکاري ټلویزیون ولس ته مخاطب شو، خو دا ځل یې د تصویر پر ځای یوازې ټلیفوني غږ واورول شو. زما د زاویا لولسا ډیره تمه ده چې له جګړو څخه به لاس واخلي او د خپلو ماشومانو به له هغه چا څخه حفاظت وکړي چې جنگونو ته پاروي. په دې خاوره موږ له ایتالیا سره جنگیدلی او زر تنان مو شهیدان شوي دي. دا زموږ د قبایلو مور خاوره ده. مهرباني وکړئ ما مخفه کوئ. بلې خواته بیا د فرانسیې د انساني حقوقو د ادارې یو اعلی چارواکي فرانکویس زیمری رسنیو ته ویلي چې د هغوی د معلوماتو تر مخه د لیبیا د مړو شمېره 2000 تنانو ته لوړه شوې ده.
De savoir si Qaddafi va tomber.
سوال دا نه دی چې قذافی به اقتدار پرېږدي او کنه، بلکې مسله دا ده چې کله او د څومره انسانانو له وجنې ورسته. زما په فکر دا د سو ورځو او کېدې شي د سو ګنټو خبره وي چې هغه له منځه لاړ شي، خو اصلي سوال همدار ولړېږي چې پترس کې به څومره انسانان ژوند له لاسه ورکړي.
ان ترم د وی هومن د سې چانجمان
په ان حال کې د غربي نړۍ هیوادونو د لیبیا په صورتحال د خپل خپل غبرګون خودلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا په غونډه کې لیبیایي حکومت لا د نمائندګۍ د نور کولو د پریکړې ملاتړ کوي او زیاته کړه.
Clearly there are long-term implications based on what is happening here.
ظاهر خبره ده په لیبیا کې چې روان دي دا به د اوږدې مودې اغیزې ولري. موږ به د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا په غونډه کې د نورو هیوادونو په ګډون د لیبیا حکومت په سخته وغندو. هغوی له پولې اوختي او په سرګند توګه د خپل خلکو انساني حقوقونه چکولي دي. بل په لو بیا د جرمن صدر کریسچین وولف هم د خپل ایتالوي سیال سره په برلن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا صورتحال د اندېښنې وړوباله او وی ویل د لیبیا څخه روان انځورونه بیخي دردونکي او له برداشت نه بهر دي. په عامو خلکو د قذافي لخوا د غزور ذاتي تبه د پای ټکی کې خودل وی. دې ته مونږ دولتي ترهګري ویل شو او دا د هغه چا کار دی چې روحي ناروغ وي. زه دا خبره په یقین سره کوم چې په داسې حالاتو کې د نړۍ هیوادونو لا یو موټی کېدل پکار دي. هم د لیبیا صورتحال ته په کتنې د ناټو عمومي منشي انډرز رسموسین په یوکرین کې خبریالانو ته وویل چې هغه نه ګڼي دغه حالات نیغ په نیغه د ناټو ملګرو هیوادونو ته خطر جوړوي او زیاته کړه چې لیبیا کې څه قسمه مداخلت کول به د ملګرو ملتونو په سپارښتنه پورې اړه ولري. ارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
که پختو وای مشال ریډیو اور
تاسو مشال ریډیو اور عوامی نیشنل ګوند د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند په هغې لسنوکاتي اجنډا نیوکې وکړې چې نوموړي ګوند حکومت ته د منلو لپاره وړاندې کړې دي او وروسته بیا د دواړو اړخیزو خبرو اترو د لسم پړاو د پای ته رسیدو نه پس حکومت ته د دې اجنډا د منلو لپاره 8 ساعته وخت ورکړي. عوامی نیشنل ګوند دغه بیان هغه مهال راغی چې د دې وخت پوره کېدو ته 3 ساعته پاتې وو. په دې اړه سرار زهید له اسلام آباد رپورټ راکوي.
عوامی نیشنل ګوند د نواز شریف لخوا حکومت ته ورکړې شوې لسنوکاتي اصلاحاتي ایجنډا باندې هغه وخت ګوتې پورته کړې چې دغه ایجنډې وخت پوره کېدو کې 100 غنټې پاتې دي. د عوامی نیشنل ګوند دریځ دی چې د نواز شریف لسنوکاتي ایجنډا کې وړې صوبې او په خاص توګه د بلوچستان شخړې د نظر وستې شوې دي. تیر ماښام د عوامی نیشنل ګوند ډلې د سېنېټر حاجی عادل مشرۍ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدو کاته وکړه او پر دې مهال حاجی عادل وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته تجویز ورکړو چې خیبر پختونخوا کې ترهګری کراچی کې د هدافي وجنو او د بلوچستان د امنی او اقتصادي شړو هواري لړکې دي د مشترکه ایجنډې لپاره پارلماني کمیټي جوړ کړې شي. په لیدو کاتر وسو رسنو سره خبرو کې حاجی عادل د نواز شریف لخوا ورکړې شوې ایجنډې په حق لا وویل
مجھے اختلاف نہیں لیکن اس میں خصوصاً اور بہت سارے مسئلے خصوصاً چھوٹے صوبوں کے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا.
تو یو لحاظ سره خو دا ایجنڈا خدا او دے سرا اختلافات نشی کے دے خوالی پدی کی یو شمیر مسئلے دا نظر وستلے شوی دی خصوصاً دا بلوچستان مسئلہ زکه چې د بلوچستان اولس د ډيري مودیرا سي د ګنډش مرستونځو سره مخ دي.
پر دې بیان چې کله مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند د سېنېټر او ویان زاهد خان نو پوښتل چې دا ایجنډا خو 15 خرزه وړاندې مخې ته راغلی و په هغه وخت تاسو بدی خبره ولې نه کوله؟ نو موړی وویل دې پترس کې د مسلم لیگ نون سېنېټر ظفر الشاه مشال جی ډیو ته ویل چې د دارنګ بیانونو په بڼه عوامي نیشنل ګوند د پاکستان پیپلز پارټي سره د وفاداری خودنه کوي.
کله نه چې دوی په خپل خوارو او بشیندلې دي د هغه وخت نه دوی د حکومت ترجمان هم جوړ شوې دي. لومبه خبر خدا دا چې د حاجی عادل نه تاسو کوم چې تاسو ته سم سره ده چې د مسلم لیگ نون په لس نکاتي ایجنډا باندې فکر من یې. دا خو د حکومت او مسلم لیگ نون ترمنځ خبرې دي. کله چې هم حکومت ته خطر را مخې ته شي نو دا ترجمانان مخې ته راشي. د ایجنډې خو 15 خرزه وشوې په لومبه ورځ دوی چرته او بل دا چې دوی دا خبره د خپل اتحادی حکومت نه تپوسو کړی چې تاسو ولې دا ایجنډا منله چې دا پوره نه و.
دغه رنګ چې کله مشال ریډیو د سیاسي کارو چارپوها ایمل خان خټک نه دی بیان او راتلونکي سیاسي بدلون په اړه وپوښتل نو موړی وویل
شریف نور پیپلز پارٹی سره پنجاب کی چې د نړیوال حکومت کی دلچسپی
لري نو په دې وجه باندې هغه هم غواړي چې دا پیپلز پارټي سره ځان وښيي
د سیاسي چارو کارپوهانو وینانا چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه باید چې د خپلو ګټو او سیاسي بیانونو په ځای د پاکستان د ولس په کشالو کې د کمی راوستلو لپاره کوټري ګامونه پورته کړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسې مشال رادیو ری پرون په اسلام آباد کې د خیبر ایجنسی یو شمیر اوسیدونکو د جمروت د زرګونو اکړه زموکو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه وکړه او د پارلمنت مخې ته مظاهره وکړه. دوی وایي چې د غزمکې له دوی نه اف سی ځواکونو قبضه کړې دي. په دې اړه انیسا اجمل له اسلام آباد رپورټ راکوي.
سرخار اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو ویناوا چې فرنټیر کور په شاکس کې د دوی د 2001 نه په زیات اسمکه قبضه کړی دا او باید چې حکومت دغه ناجایزه قبضه ختم کړي. په دغه موقع موجود مظاهرچیانو مشال ریډیو ته وویل
موږ دا مسله چې درې میاشتې مخکې د جمرود په علاقه شاکس ورته وای په هغه کې تقریبا درې میاشتو نه فرنټیر کور اهلکارو یو ناجایزه قبضه وکړه. 2001 اوس مکا تقریبا هغه په خپل قبضه کې واغست هغه باندې بونډیوال شروع کا. مونږ دا غنه بعد یو پروټیست شروع کا او میډیا باندې ما پیلو کړ ګوستر پاکستان نو واخل تر انسپکټر جنرال فرنٹیئر کور پورې. بیا غنه بعد مونږ درنه وکړې بوکر سر کې پونه ولګل په خیبر پختونخوا کې خوغه تاثیر نه غي.
داغه کې مونږ تقریبا 50,000 کسان یو سبکې کورونا دې سم داسې غیر له غنه کورونا لم نوټس ور کوي چې وځو غیر هم ځکه یې نیولې په باندې دیوال یې شروع کړی.
برکت افریده تمام فټکه پولیټیکل اتارټیز اختیارات کم شوې دي نو هغه چې کم ده دې په حال کې دې نه معذرت کړی چې زمونږ د وس خبرې نه دي.
نو مونږ تر هغه پورې دلته نوستو چې تر کومه پورې هغه قبضه د پرې یخ نیو کمرو کا باران وی کا سړی وی دلته تر هغه پورې مونږ نوستو.
مظاهر چانو زیاته کړلا چې هغه د سیمې منتخب غړو سره هم په دې حق لا خبرې اترې کړې دي خو تر دې دمه د هغه مطالبه نه دي منلې شوې او وس چې تر څومره پورې حکومت د هغه مطالبه نه دي منلې تر هغه وخت پورې به هغه د پارلیمان د ودانې مخې ته ناست وي. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسې مشال رادیو ری د ډاکټرانو اتحادی ویلی دی چې کراچۍ ښار کې د فرقه ایزو نخوتو په لړ کې د ډاکټرانو وژنې او په جرمونو کې د ککړو عناصرو لخوا د بتی اخیستنې له وجې په سلګونو ډاکټرانو د ښار نه د وتلو هوډ کړی دی. د ډاکټرانو اتحادی په خپل کلنی رپورټ کې ویلی دی چې د یو کال په موده کې 9 ډاکټران په نخښې وي او په لسګونو ډاکټرانو خپل روغتونونه تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې.
د ډاکټرانو اتحادیه یا پاکستان میډیکل اسوسییشن لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې کراچۍ ښار کې تیر یو کال کې د هدفي وجنو په پیښو کې 9 ډاکټران وژل شوی دي. خبر پاڼه کې راغلی دي چې ښار کې میشت زیاتره ډاکټرانو څخه په زور د پیسو اخیستو غوښتنې کیږي او د نور کولو په صورت کې ډاکټرانو ته قسم قسم ویرونکي دړکې ورکول کیږي. د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر ادریس مشال رډیو ته ویلي دي چې کراچۍ کې د ډاکټرانو هدف و جنو او نور خراب امنیتی صورتحال لوجه د خار خواوشا 2800 ډاکټرانو د ملک څخه د بهر تللو هوټ کړی دی.
بہت سارے ڈاکٹرز اپنی کلینک بند کر کے چلے گئے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز روپوش ہو جاتے ہیں.
دی وای ډیره ډاکټرانو خپل روتونونه بند کړل. ځینی ډاکټرانو ځانونه پټ کړی دي او تقریبا 2800 ډاکټرانو بهر ملکونو ته د تللو لپاره د ملک څخه سندونه اخیستي دي. زه دا نه وایم چې دا ټول ډاکټران د دغه ویرې لوجه بهر تځي خو دې ډاکټرانو کې لوی شمیر د ویرې له کبله ځي چې دوی ته د تاوان لپاره دړکې ورکول کیږي. د سنی شیعه او احمدي په نوم وژل کیږي او دا په ټوله دنیا کې یوازې د کراچۍ ښار دی چې د ډاکټرانو سره داسې سلوک کیږي. ډاکټر ادریس زیاته کړه چې د ډاکټرانو په دومره لویه پیمانه د ښار پرېښودو رجحان به د ولس لپاره ډېرې بدې اغیزې ولري او که چېرته دا رجحان همدغسې جاري وي نو داسې وخت به راشي چې پروفیشنل او د متخصصو خلکو تشه به رامنځته شي. نو ځکه خو حکومت ته پکار ده چې د ډاکټرانو د خوندي کولو په موخه لازم ګامونه پورته کړي. بل طرف ته د سند حکومت وایي چې د ډاکټرانو وجنې مخنیوي په اړه یې د ایس پی خورم وارث په مشرۍ کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړی دی او د ډاکټرانو اته وجونکي یې هم نیولې دي. مشال رډیو سره په خبرو کې د یاد شوي ټیم مشر خورم وارث زیاته کړه
چې ډاکټرز مارے گئے ان تمام ډاکټرز کې جو
قاتل تھے گرفتار ہو گئے ہیں.
دے وائی کم ڈاکٹران چو وجل شوی دی دہاغ ٹول قاتلان نیول شوی دی ڈاکٹرانو دو وجلو دو لاملو ندی یو دا چی سنی او شیعہ فرقے دا یو بل ڈاکٹران پنخ کیوی او دو یم وجہ دبتے نور کولو دا دبتے اخستون کی ٹلی مصر پا جنوبی افریقا کی دے دہاغ زائنا ڈاکٹرانو تا دبتے دا پارا ٹلی پون کیوی او دہاغ نور ملگری کراچے کی دا ڈاکٹرانو نا بتا اخلی من کراچے کی موجود دا دغ ڈلی ٹول غڑی نیولی دی دا اس پی خورم وارس پا خبرہ خار کے میش ڈاکٹرانو دا خوندی کولو پا مخا دوی دا ڈاکٹرانو دا اتحادی دا مشرانو سرا تماس کی دی دوی تا یہ ہر قسم رستی ورکڑی او لاہم بدا سلسلہ جاری وساتی خود ڈاکٹرانو دا اتحادی مشروائی چی خار کے میش ڈاکٹرانو کے لاہم ویرا شتون لری زفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
تاسی مشال ریڈیو اوری په پاکستان کې ځینې مبصرین یا تبصره کوونکي او د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ځینې مذهبي ګوندونه د خپل سیاسي ګټو لپاره له مذهبه کار اخلي او له خلکو په دې توګه ګټه پورته کوي. عالم زیب له اسلام آباد په دې اړه تفصیل راکوي.
د پاکستان سیاست د لومبو ورځونه د دوه قسمه سیاسي ګوندونو نه چاپېره ګرځي. دې کې لومبی قسم د خالص دنیاوي رنګ سره خپلې هلې ځلې کوي، کوم ته چې د ګس مټ ګوندونه او یا لیفټست او کله کله سیکولر ګوندونه هم ویلی شي. دویم قسم کې ځینې سیاسي ګوندونه او په خاص توګه زیاتره مذهبي ګوندونه دي، کوم چې د خی مټ یا رائٹس په نامه خپل پیژنګلو کوي. خو ولې دغه رائٹس ګوندونو کې بیا مذهبي ګوندونه خپل سیاست په دې ډول مخ په وړاندې بیاي چې د انتخابونو نواله تر پارلمانه پورې د دې سیاست د هغو مسلو سره تړل شوی وي کوم چې په سنس ډول د مذهب سره تعلق لري. ولې زیاتره سیاسي او مذهبي څېړنکار وایي چې د تیرې یوې مودې راسې د پاکستان مذهبي ګوندونو په دغه مسلو عام اولس ته د لارښودنې په ځای خپل سیاسي پروپاګانډا پیل کړې ده. ولې چې د پاکستان اولس د مذهب سره ډیر زیاته مینه لري او دغه مذهبي ګوندونه د خلکو د دغه مینې او اخلاص څخه خپلې فائدې ترلاسه کوي. په دې حقله چې کله موږ د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد نه بوختنه وکړه، نو هغه دا ومنله چې زیاتره مذهبي ګوندونو خپل نیغه لار خطا کړې ده. ولې بیا د دغه کمزورتیا ذمواري په بهرني طاقتونو واچوله؟ لکه چې وایي بلخوا د مذهبي چارو کارپوه او دینی سکالر ډاکټر جاوید احمد غامدی وای چې موجوده وخت کې مذهبي ګوندونه په دې انتظار وي چې لکه ډاکټر آفیا آسیا بی بی یا ریمن ډیوس پرنګا سپیخه را مخې ته شي، نو د دې سیاست هم د دغه ورځې شروع شي او بیا تر هغه پورې دوام لري کله چې دا رنګا بل پیخه را مخې ته شي. ذکر دی دا ګامونه عام اولستا د لارښودنې په ځای د نور زیان سبب وګرځي.
معاملات کا تعلق لوگوں کے جذبات سے ہوتا ہے، بالخصوص مذہبی جذبات سے، انہی کو وہ موضوع بناتے ہیں اور انہی پر زیادہ تر جلسے اور جلوس.
د کمو مسلو تعلق چې د خلکو د جذباتو سره وي او په خاص توګه دینی جذبات، نو دغه مذہبی ګوندونه په داسې مسلو باسونه او جلسے جلوسونه کوي. په کار خدا وی چې د مذہبی ګوندونو په حیث دوی د اسلام پیغام خلکو ته ورسوي، خلک د تیارونو روباسي او د احتجاج په ځای د استدلال نه کار واخلي. خو دوی داسې نه کوي، ځکه چې بیا به دوی سیاست پس کوي. ځکه پاکستان کې د مذهبي جماعتونو صحیح مقصد ترلاسه کول اوس یو خوب دی او د دوی اوسنی سیاست د روغ جوړې په ځای د تعصب او زیان سبب ګرځي. ځکه زما په خیال د دوی وجود ختمول پکار دی.
ڈاکٹر جاوید احمد غامدی دا هم وای چې کچری راتلون کې وخت کې د مذهبي ګوندونو دا رنګا کردار پاتې شو، نو دوی به یو ورځ د پاکستان په سیاست کې خپل پیژنګلو وبایلي. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ری په مونږ نه جنسی کې کم تعلیم لرونکو او بے روزګار ځوانانو ته د مذهبي چارو د وزارت لخوا د فنی او حرفوي زده کړو روزنه ورکړل شوې ده. په دې اړه شاهنواز ترک زیاته پورته کوي.
د مذهبي امورو د وفاقي وزارت د سورې د لاندې د مهمند ایجنسی کم تعلیم یافته او بې روزګاره ځوانانو ته فنی تربیت ورکړل شو. په دې تربیت کې د سروې چې د سړکونو یا د دغسې نورو ودانو کورس وي او د الیکټریشن یعنی د بجلی کارونه ورته وښایل شو. تربیت اخستونکي ځوانان وایي چې هغوی بې روزګاره وو، اوس په هغوی په قبایلي سیمه مهمند ایجنسی یا خوش سیمو کې خپل روزګارونه شروع کی.
زمانو می افتخار دے دو پنڈیلے سم تعلق دے مومن ایجنسی سے دل دمنگ سروے ٹریڈ کے ٹریننگ کا ولش پک مشتو لیکن اس میں بار تے ارادہ دے انشاءاللہ دو بایتم
معلوم زیہ محمد عزیز دے مومن ایجنسی سے شکایت سے تعلق لرم دل تمنگ اریو شیزو چین سروے کم پاس سروے لیول شو ٹوٹل سٹیشن شو ار سے دل تک من دو کلو دی منگا دبئی تا جاب دا پارے پلے کڑن اگوی کی منگا بے نیٹ پانی منگا کلو اگوی بے منگا ویزارا کڑن انشاءاللہ جے منگ بوزو بدبارا دبئی تا
زما رضوان اللہ نوم دے الیکٹریشن ٹریننگ مکہ باقی زمنگا صوبان کی دکانوں منگا راغلی دی مقصد د پارو منگا دلتا بم سنا سو تجربے زد کو
د سرکاری فنی اداری یکون پرنسپل پرویز خان مشال ریڈیو تا پ ادارک کی د هغه فنی علوم د راول د غختنه هم د حکومت څخه وکړه کوم چې لا تر دې د ما پ ادارک کی نشي خایله
اوس چونکه موږ سره پر ډیپلوما کې کلاسونه دي نو موږ سره کلاس رومز او بلډینګ ډیر لوی کمې دي بلکې ورک شاپس نن زموږ خې یو ټیکنالوژي په ډی ای لیول باندې ته چلے نو هغه د بار کم از کم شپږ ورک شاپس پکاري او نو موږ سره پر ډی ای کې چې کوم یو درې کلاسونه لکه فرست ایئر سیکنډ ایئر تھرد ایئر خود درې دا غوي شو دو موږ سره په جی ټو لیول باندې الیکټریشن کې چلیږي او موږ سره کلاس روم صرف او صرف دو دي
او د مذهبي امور د وزارت لړخه د غزوانانو سره څومره مالی مرستې شوې دي. مورب خان چې په یکون تربیتی اداره کې د وزارت لړخه ټاکلې شوی انچارج دی مشال ریډیو ته وای
موږ دې هر یو لک ته ولس نیم سو روپۍ د میاشتې چې کوم دی دا موږ ورکولې دینه علاوه چې کوم دی د دې په دغه چې څومره خرچه راتله په دې پروګرام باندې د دې چې کوم دی په ټیچرز باندې د دې په میټیریلز باندې سټاف چې څومره دی ټول سیلری دا موږ چې کوم دی منیسټری اف ریلیجیس افیر د طرفه چې کوم دی دا موږ ادا کوله او په دې باندې چې کوم دی اندازه تنز موږ دیارلس لک روپۍ چې کوم دی د دې پروګرام لپاره مخته شوی دی.
د محمد ایجنسی فنی او نصابی تعلیمی ادارې له یوې مودې راهیسې اړنګولې شي. یکاون ټیکنیکل انسټیټیوټ کې د تربیت اخستون کې ځوانانو ته د سندونو ورکولو په موخه موجود پولیټیکل تحصیلدار میراج خان د ادارو د حفاظت په اړه مشال ریډیو ته وویل
منګ د شپې د ورځې سکیورټی وی نگرانی ساتو هر کالج تم سکیورټی ورکړي په خپل اور پسې زور ازو خاصدار مشته لیوی فورس مشته نو دلته هیڅ قسم داسې مسلې نشته بلکې عوام چې د دې کم دین او غم حکومت ستاون کوي.
د تربیت اخستونکو ځوانانو وینا ده چې داسې قسمه تربیتونه به یقینا د هغوی بیروزګاری ختمه کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
و مورل چې په مومند جنسي کې کم تعلیم نه لوستو او بیروزګار ځوانانو ته د مذهبي چارو د وزارت لخوا د فنی او حرفوي زده کړو روزنه ورکړ شوی. په همدې خبرونه کې درته اقتصادي او نيز خبرونه هم لرو او په د هغې ترڅنګ درته کلتوري رپورټونه هم لرو او د یادونه وړ بولم چې د ځوانانو او تعلیم په اړه درته یو بیل رپورټ هم لرو چې و باورې په سواد کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی. خو لږې د وروسته د خبرونې نیمه برخه ته رسیدو او بیا به هم درته رپورټونه ولرو.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لند لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
نن د جمعه مبارک ورځ شیر تصوف او نیس پروګرام واوریدل د مشال رادیو پر لبسینه ساته خبرونه اوري. سبا له هم شیر او تصوف او نیس پروګرام اوریدي اتهونه وړ بولم چې زمونږ دغه پروګرامونه او نیس پروګرامونه نور خبرونه خبرونه کول شي مشال رادیو او ویب پاڼه کې هم تاسو وګورئ او ویل ولې او د دې ترڅنګ چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو د لوستلو تر څنګ تاسو کولی شئ مشال ریډیو ټول خبرونه هر شی بچو غواړي وای هم ری خبرونه کې درته اقتصادي او نيزه خبرونه لرو. خو مخکې تر دې چې خبرونه دویمه برخه ته ورشو، په نیمایي برخه کې د ریسات د خبرونو لنډی درته مجید بابر وای دولس نیمه بجې دي.
د پیښور د غړي کمردین سیمې سره نږدې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره په تیلوډونکو ټانکرو برید شوی دی. پکې د سلورو کسانو د وژنې راپورونه دي. په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي، د زرو نه زیات کسان پکې مړه شوي دي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نه د لیبیا د وستنو غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکو په برید کې سلور شکمن ترهګر وژل شوي دي. او نن به د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د هند په ناګپور ښار کې، او بل لوبه به د بنگلاديش په میرپور ښار کې د آیرلند او بنگلاديش ترمنځ کیږي.
نن خبرونه چې مجید بابر د مشال رادیو لارې واورول، نو اوس هم راځي چې وګورو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو یا قومي ورځپاڼو پر کوم موضوعګانو تبصرې کړې دي. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل کتلې دي.
نن هم پاکستانی ورځپاڼو یو شمیر خبرونه راغستې دي چې پکې اکثرو د وزیر اعظم او شهباز شریف ملاقات ته خاص اهمیت ورکړی دی. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د ګیلانی او شهباز شریف ملاقات بې نتیجې پاتې شوی دی، او نن به د مسلم لیگ نون ډلې ایگزیکټیو کمیټي تر راتلونکي لپاره فیصله کوي. نوی وخت ورځپاڼه دا خبر سدا سره راغستې دي چې د ملکی ګټو په خاطر مسلم لیگ لا د زیرکتوب سرګندونه کول پکار دي. ورځپاڼه جنگ لیکي چې د شهباز شریف سره د ملاقات وروسته وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دولس مشر سره اهم سلام مشورې کړې دي. مشرک ورسپانه وایي چې د گیلانی او شهباز شریف ملاقات بې نتیجې وو، او نواز دلی حکومت ته د نور وخت ورکولو څخه انکار کړی دی. دغه شان یو بل خبر هم چې ټولو ورسپانو کې مشترک دی، د نواز شریف تخلي وینا ده چې درې کال یې د حکومت د لاسه پر هرونه خوړلې دي او نور د دې حکومت سره چلېدو ته سم نه دي. ورسپانه آج د قبایلی سیمې خبر راغست دی او لیکي چې شمالي وزیرستان کې په یو کور د امریکایي ډرون برید په نتیجه کې سلور تنه مړه شوي دي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې د بجلی په نرخونو کې د یونټ په سر 3 پیسې اضافه شوې ده، او دغه شان د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه هم د 3.4 روپۍ لیټر پورې د زیاتولو تجویز وړاندې کړی شوې دی. ایکسپریس ورځپاڼه د لیبیا حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د اهوډب په پیښو کې د وژل شوي کسانو شمېره تر زرو اوښتې ده. او د دې سره سره که موږ په اداریو نظر واچوو، نو مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د کرک نه منتخب شوي غړو په حق لیکلې ده. اداریه وایي چې د کرک نه د منتخب شوي صوبایي اسمبلی غړو د خپل منځي اختلافاتو او ذاتی انا له وجې د دغې سیمې اولس د ګیس رایلټې لرلو باوجود د سهولیاتو نه محروم دي، او د کروڑونو روپو فندونه د دوی په خیر خیګړه د خرج کې دوه پځې بانکونو کې کنګل شوې دي. اداریه وایي چې د کرک خوندې رستوپاتې سیمه چرته چې د ژوند اسانې د نشټ برابر دي، د اسمبلې د غړو لخوا د اولس سره داسې ناانصافي کول سراسر زیاتې دي. باید چې اولس د دې خلاف اواز پورته کړي او د عدالت په درشل ودرېږي، او ورسره ورسره وزیر اعلی له هم پکار دي چې خپل اندې د دې نوټس واخلي او د دغه غړو خلاف کاروایو کی، او د آئینه هاغه دفه لری کړی شي چې ورسره د اسمبلی غړو ته بې دریغه ازادي او خپلواکي ترلاسوي. دغه شان ایکسپریس ورسپانې اداریه د پاکستان او امریکې د پوزي جګپوړو د ملاقات په اړه لیکلې ده. اداریه وایي چې 13 ورځو کې مسقط کې د پاکستانی پوز د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او سلورو اعلی امریکایي جنرالانو ترمنځ چې کوم ملاقات شوی دی، دا ډیره د خوشاله خبره ده چې د دومره اندېخنو او وسوسو باوجود هم د دوانو ملکونو په یو بل اعتماد بحال دی. بیا د پرویز کیانی دا خبره چې باید نړیوال رولی او امریکا دی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د قربانو قدر وکړي. اداریه وایي چې حقیقت کې پاکستان څومره قربانې ورکړي دي او څومره مالی زیان یې شوی دی، دوی سره هیڅ هم هغه عمره امداد نه دی کړی. باید چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د ناکامۍ نه بچ کولو لپاره د پاکستان په هر ډګر مرسته وکړي شي. اداریه اخیره کې وایي چې د دې مقصد لپاره ضروری ده چې د ملګرو ملتونو د انتظام لاندې یو فنډ جوړ کړی شي چې دا شان د پاکستان په خډول مرسته وکړي شي. د دې سره به یو طرف ته د ترهګرۍ خلاف روان جنگ خپل منطقي انجام ته ورسي، او بل طرف ته بعد د پاکستان او امریکې تعلقات هم پزې پاتې شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو اوري په افغانستان کې د اکسفیم په نامه د غیر سرکاري ادارې په ګډون د نورو غیر سرکاري ادارو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضع په خرابېدو ده او د نجونو په تعلیمي میدان کې لاسته راوړنې هم په کمېدو دي. دا چې د دې شاته څه وجه ښودل شوې دي د دې راپور په غټو ټکو کې به یې واورو چې ملیحې امیرزاده برابر کړي.
د یوې غیر سرکاري بهرني ادارې اوکسفیم په ګډون د نورو غیر سرکاري ادارو د تازه رپورټ تر مخه په افغانستان کې د جینکو تعلیمي وضعیت خطر دی. په دې ترڅ کې د ادارو په بهرني حکومتونو باندې غږ کړي چې که څه هم د ځواکونو د وتلو تیاری کوي، په داسې حالاتو کې د جینکې یوازې نه پرېږدي. په افغانستان کې د جینکو د تعلیم په اړه دغه رپورټ وایي په دغه هیواد کې د نیستۍ، د امنیت خرابې وضع، د روزل شوي استادانو کمی، د پنځم جماعت نه وړاندې د تعلیمي معیار په اړه بې پروا او په سکولونو کې د سهولتونو د کمی له امله د جینکو په تعلیمي میدان کې لاسته راوړنې په کمېدو دي. دغه رپورټ د افغانستان 1100 ایالتونو نه د 1400 نه زیاتو جینکو د غوی مور پلار او استادانو نه په پښتنو د یوې سروې په بنیاد جوړ شوی. د دې رپورټ په خبره د 2001 کال د 15000 جینکو په پرتله په افغانستان کې اوس تقریبا 2.5 ملیون جینکې په سکولونو کې رجسټر شوې دي. که څه هم دغه شمېر د جینکو د تعلیم په اړه ښه وضع ښکاره کوي، خو بیا هم کې د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمیر خندانو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د سکولونو تعلیمي معیار یو شانتي نه دی او نه د سکولونو حالت ښه دی او جینکې بیا د باقاعدګۍ سره سکولونو ته هم نه ځي. نو ځکه غیر سرکاري ادارې بس پناه ورکوونکي هیوادونو او د افغانستان د حکومت نه د نوې هڅو کولو غوښتنه کوي چې د جینکو د زده کړو لړۍ دې روانه وساتي او تعلیمي معیار دې هم ورته ښه کړي. په افغانستان کې د اوکسفیم مشر د نیتی بھارگوا په خبره په هغه جینکو کې چې دوی ورسره خبرې زیاتره د یونیورسټي پورې تعلیم ترلاسه کول غواړي، خو د 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې تعلیمي نظام د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی. دغه رپورت وایي په پختل شوو خلکو کې زیاتره دا ویلي چې د غربت تلاسه د جینکو په تعلیم بد اغیز پریوزي او هم دغه لویه وجه ده چې په سکولونو کې یې شمیر کم دی. د دې نه پرته بیا د جینکو د وخت ودونه او بدامنی هم د دوی په تعلیم باندې اثر کوي او هغه جینکې چې سکولونو ته ځي ښه او روزل شوې میرمنې استادانې هم نه لري. په استادانو کې یوازې فیصده میرمنې دي چې زیاتره پکې په کابل کې دي، بلخوا په خوست کې یوازې 3% او په پکتیکا کې 1% میرمنې استادانې دي. د رپورټر مخه په جینکو کې 40% دا ویلي چې د سکولونو ودانې یې سمې نه دي، نو ځکه په کلاو میدانونو کې زده کړې ترسره کوي. د کلیوالو سیمو د جینکو تعلیم وضع بیا تر ټولو خرابه ده چې سکولونو ته د تللو لپاره لوی مزلونه کوي. دغه غیر سرکاري ادارې خبرداری ورکوي چې د حالاتو د خرابېدلو له امله هم ډېری جینکې سکولونو ته د تللو نه ډډه کوي. د رپورټر مخه بس پناه ورکوونکي هیوادونه د جینکو د تعلیم پر ځای په ثبات راوستلو او په پرمختګ باندې پام کوي. دغه ادارو په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې د 2014 کال پورې د بهرني ځواکونو د وتلو سره به په دغه هیواد کې بهرني مرستې هم کمې شي. په افغانستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې کوارډینیشن فار هیومانیټیرین اسیسټنس د یو مشر عبدالوحید حامدی په خبره د افغانستان د ښه سباون لپاره باید د جینکو تعلیم ته سمه پاملرنه وشي او بس پناه ورکوونکي هیوادونه دې پکار ده خپل مرستو ته دوام ورکړي، ځکه یوه تعلیم یافته ښځه یوه ښه کورنۍ جوړولی شي او اقتصاد ته هم ګټه رسولی شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی سکول نه یو غنډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
زما کور زما کلی اونیز پروگرام هم د مشال ریډیو له پنځه ساعته خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ اقتصادي اونیز خبرونه هم په بلې خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې درته ګڼ رپورټونه لرو. په پیښور پریس کلب کې د پښتو ادب او کلتور مینوالو په پښتو کې د امن د ځای او له کلتوري لارو د امن ته د وده ورکولو لپاره یو غونډه شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د چارواکو په ګډون یو شمیر کلتور پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلود. له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوث رپورټ راکوي.
پیښور پریس کلب کې د کلتوري جرنالیستانو د ټولنې د سوري لاندې د کلتور د امن لپاره په موضوع یو مباحثه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په شمول ګڼ شمېر د پښتو ادب لیکوالو، هنرمندانو، خبریالانو او کلتوري کارپوهانو ګډون وکړو. دا چې د کلتور په ذریعه به امن لا سرنګ وده ورکړی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتو ادب ستر لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم مشال ریډیو ته وویل،
خصوصا کومنګ د پښتو په حواله باندې دغه کوم پښتو زمونږ کلچر هم دی، زمونږ ژبه هم ده، دا زمونږ د ژوند لایحه عمل دی، نو هغه ان ریټن کوډ دی. کومنګ دا هغه خصوصیزونه راوالو، هغه خواروکو او پاغه باندې کلک پاتې شو او ټینګار پیو کو، نو دغه پخپل د امانه او پیغام دی. پکې دا پښتو چې دا د اخلاقیات او د ټولو نه لوی یو کتاب دی، نه لیکلی کتاب. په خو په دې جوړ کې چې نو خلک ناسو د کلی زمیدار ټول اور به ګور چاري کو د شپې برال کیسه به او رول خلکو ته د ولې سي کیسه به ته د خپل وجې کیسه کوم مانګه رباب باغه دا کې د غوی غصمانی وته سباله بدکار پر د غو د غوی بدنونم تکلو او د غوی ذهنونم تکلو د غوی سوچونم تکلو.
د امن قائمولو لپاره د کلتور د اهمیت په لړ کې د پښتو هنرمند ارشد حسین اوویل،
زمونږ په کلتور کې جرګه ده، زمونږ په کلتور کې ننواته ده، زمونږ په کلتور کې تیګه ده، زمونږ په کلتور کې دا نورې خبرې نشته ده. نن مونږ ګورو چې زما مشوم سکول ته په ګلاره نشتلې، یو نفسیاتي هغه باندې رد عمل دی، داغه ذهن هغه شان دغنه کې کار نه کوي. زمونږ سکول، زمونږ د ناستې پاستې زمونږ، زمونږ اجرې، زمونږ ادارې، زمونږ هسپتالونه، زمونږ یو ځای کې هم داسې نشته چې خلک په یره کې نه دي، دا یره ختمول غواړي.
غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې هیڅ یو ملک کې بیرونی مداخلت نه دی پکار، ولې نن زمونږ په ټولنه کې ترهګرو لا د ځای ورکولو گنجایش نشته، او چې څوک هم ترهګر ختمول غواړي هغه دې زمونږ کومک وکړي.
افغانستان یو آزاد ملک دی، په هغې کې د هیچ چا مداخلت نه پکار. پاکستان یو آزاد ملک دی، په دې کې د هیچ چا مداخلت نه پکار. خدا خو هغه خبرې چې زمونږ خواهش دی، خواهشات ډېر ښه دي، اوس به دې له مونږ کوو څه پکار. دا دی چې مونږ نیخ پنیخ لکه د چا د لاسه چې مونږ تنګیو، یا د چا د لاسه چې دا مسله ده، مونږ چا په کلومټ خبره کړې ده. په دې کوم که په کلومټو کنه هم به مونږ حق ادا کړو. په کلومټ خبره دا ده چې نن د شګر له په تحفظ ورکول په هیڅ قیمت زمونږ په معاشره کې د دې خبرې گنجایش نشته. څوک دا وایي چې دا پلانکې دیوزي او ډنګړې دیوزي، زه وایم چې ما څوک هم د شګرد نه خلاصۍ نومال دی راشي.
د پاکستان د فوج د ترهګرو په ضد د عملیاتو په اړه میا افتخار حسین زیاته کړه،
نن د پاکستان فوج چې مونږ ټول عمر د دې اسټابلیشمنت اگینست پاتې شو، نن زه چې د پاکستان فوج ډېر ښه کردار ادا کوي. ولې؟ ځکه چې مخکې د دلته خل ټرین کېده او هلته تله افغانستان. نن د پاکستان فوج په ملکنډ کې زما مخې ته دهشتګرد ووجل، د دهشتګردۍ خلاف یې کاروایي وکړه. مونږ وچفرې، مونږ ته هم داسې فوج پکار دی چې مارشله نه راولي، پارلیمنت سپریم ګڼي او دهشتګرد ختموي. که دې مارشله راولي، که دې دهشتګرد خلاف کاروی نه کوي، زی سپورت په دې شکل کې نشم کولی. نو چا د دې خبرې همت کړی دی؟
د یادونې وړ ده چې د صوبایي حکومت د کلتور او سیلګرۍ د ادارې د سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د کلتور د پرمختګ په لړ کې د فروری د 15مې نیټې نه په نشترحال کې د هنر میلې په نوم یوه میله هم پیل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسې مشال ریډیو واوري. تیر ورځ په پکتیکا کې د لومړي ځل لپاره د افغان میرمنو د پراختیا موسسه جوړه شوې ده. د چارواکو په خبره چې د دې موسسې مخه د میرمنو د ژوند د کچې لوړول او د روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو ترڅنګ هغوی ته د لاسي صنایعو او نورو حرفوي زده کړو په برخه کې فعالیت کول دي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په رپورت کې.
د دغه موسسې پر جوړېدو د پکتیکا ولی محب الله سمیم خوښي څرګنده کړه. ویل چې د دې موسسې پر جوړېدو به په پکتیکا کې د ښځو د ژوند سطح لوړه شي او د دې ولایت لپاره یو ښه زیری دی. پکتیکا ولی زیاته کړه چې په دې سره به د حرفوي زده کړو او لاسي صنایعو زمینه هم برابره شي او ترڅنګ به یې میرمنو ته د لومړنیو روغتیایي زده کړو او ښوونې په ډګر کې هم د پام وړ کار وشي.
په افغانستان کې په مجموع کې د ښځو د ژوند سطح ډېره ټیټه ده، په ځانګړې توګه په پکتیکا کې. بدلون راولی سطح بلوڑ کی او همداراز
د پکتیکا د ولایتي شورا استازي او په پکتیکا کې د افغان میرمنو د پرختیایي موسسې مسؤلې ډیانا صاحب زی د دې موسسې د جوړېدو موخه د پکتیکا ښځو ته د روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو ترڅنګ د دې ولایت میرمنو لپاره د کاري فرصتونو او همدارنګه د حرفوي زده کړو موقع برابرول وښودل. نوموړي له چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ورسره بشپړه همکاري وکړي ترڅو دوی ښځو ته په روغتیایي او پوهنیزو برخو کې د پام وړ خدمتونه وکړي.
دیانا صاحب زه د افغان میرمنو پرختیایي موسسې مسؤله یم. ما یوازینی هدف د ښځو لپاره خدمت ده او په بیلابیلو بخشو کې حرفوي زده کړې، لاسي صنایع، انکشافي تعلیم، تربیه او د کورسو له طریقې نه غواړو چې زده کړې ښځو ته ورسوو.
د پکتیکا ولایتي شورا رئیس مبین فقیرزاده د دې موسسې جوړېدل یو ښه ګام وبلله. ویل چې ولایتي شورا له دوی سره هر ډول همکارۍ ته چمتو ده ترڅو دوی ښځو ته لا ښه خدمتونه وکړای شي.
نو باید کومک وکړو او همکاري ورسره وکړو. موږ هم دا خواهش ته د ولس په نمایندګۍ باندې چې باید له دې موسسې سره مرسته وکړو او کومک وکړو ترڅو پکتیکا کې نورې زنانه هم دې ته واڅول سي او داسې انجوګانې جوړې کړي او په هر بخش کې هغه هم کارونه وکړي.
د یادونه ورده چې د پکتیکا غونډې په یو لري پروت ولایت کې چې د لوستو کسانو کچه ټیټه او ښځې خو کاملا نه زده کړې برخې دي او د معلوماتو له مخې په ټول پکتیکا ولایت کې یوازې یو ام ډي ډاکټر شته. دا ډول موسسو جوړېدل به یو لویه مرسته وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
مشال رادیو ری د سندرو امیل اونی ته خبرونه هم تاسو د مشال رادیو په پرله پسې نه ساته خبرونه کې اوري. خو اوس مو که خوخوي سوات بیا یو او هلته درته د کتابونو نندرتون د میلې حال درکو. سوات منګه وره کې د ایشیا فاونډیشن له خوا سکولونو ته 4000 وړیا کتابونه ویشل شوې دي. د دغه کتابونو نندرتون جوړ شوی دی او په دې پروګرام کې غنو یا په دې نندرتون کې غنو زده کوونکو برخه اخیسته ده. په دې اړه پام وکړئ له سواته د نیاز احمد خان رپورت ته.
د سوات تعلیم پرمختګ اداره یعنی سوات ایجوکیشن ډیولپمنټ نتورک د ایشیا فاونډیشن په مرسته سره 4000 غیر نصابی کتابونه ویډیاز د کونکو ته ورکول لپاره د کتابونو نمایش ته بیا منګوره کې وکړه چې پکې یو شمیر زده کوونکو پرخوا غسته. دغه نمایش د کونکو د سیمې زده کوونکو لپاره ګټور وګرځولو.
زمانه نازلی په کلاس 9 کې مو بس واچل رنیکډ می کې سبق وایم. دا ایگزیبیشن زم د پر ډیر خده او پدی کې مونږه هر قسم انفورمیشنز معلومول شو. پدی کې مونږه هغه کتابونه ګورو چې هغه زم سره د کورس سره ریلیټډ نه او کده کورس سره ریلیټډ هم نه. خو د هغه کې د کورس کې چې کمی خبري راکړي نو هغه په ددی کتابونو هغه ډیر زیات ښایي.
زمانه هم سپنا نه المدینه کالج کې هم فرست ایئر کې
او موږ دلته د بوکس ایگزیبیشن لراغلی یو چې ډېر شی بوکس وګورو او داغی کې داغی انفارمیشن چې سټڈی باره کې چې موږ ته لکه ټول انفارمیشن حاصل شي.
دغه زده کوونکو ویل چې داسې نمایش په هغه سیمو کې هم ضروری دی کومو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو په ډېر شمېره سره سکولونه ړنګ کړي دي او تر دې دمه دغه سکولونه وران دي.
یوازې په منګور کې نه، دا کمی علاقې چې تباه شوي دي داغوی د پرم د ایگزیبیشن کول پکار دي، ځکه چې داغوی سکولونه چې دي هغه تباه شوي دي او داغوی سبق چې دي نو هغه کنټینیو نه دی پاتې شوی.
د مټه چار باغ کم سایډونه چې دا سکولونه تباه شوي دي او داغوی سټڈی چې دي نو کنټینیو نه دی پاتې شوی. هلته کې ډیر زیات پکار دي، ځکه چې داغوی خو بس خپل کورس مطابق سټڈی چې اغم پوره نشوا.
دغه نمایش ته راغلی استاد حافظ محمد علي اویل چې تیرو وختونو کې د سواد سیمې ماشومانو رویه بدلې شوې، اوس داسې هلې ځلې د سیمې لپاره ډېرې ضروري دي.
د سواد نه کتاب نوم ورک شوی دی، کتاب دوستي بالکل ختمه شوې ده. دلته را څو ورځې مخکې کړه دې خبره موږ وکړو، دلته یو داسې کلچر شروع شوی و چې هغه کې ټوپک و، هغه کې تماچا و، هغه کې وسله و، بارود و. د ماشوم د ذهن نه د کتاب مینا، د قلم مینا بالکل ختمه شوی وه. د دغې قلم دوستۍ، کتاب دوستۍ په حق لغمان دي چې دا ایگزیبیشن د ماشومانو په ذهن کې کوم یار اتره چې پیدا شوی وه هغه سیزونه ختم شو. نن ماشومان هم راغونډ شو، تاسو ګورئ دا چارچاپیره ماشومان دلته موجود دي، مشران هم دې ځګې لراله. نو زما په خیال باندې د ماشومانو او د لویو په زړونو کې د کتاب دوستۍ په حوالې سره، قلم دوستۍ په حوالې سره دی ایگزیبیشن چې ډېر لوی کردار وي.
د ایشیا فاونډیشن له اړخه د سوات منتخب شوي سکولونو کې به مقامي تنظیم سوات ایجوکیشن ډیولپمنټ نتورک 4000 کتابونه مفت تقسیموي چې پکې په انګریزي ژبه کې قصې، شاعري، ساينسي او عام معلوماتي کتابونه شامل دي. دغه پروګرام مقصد په اړه د مقامي تنظیم صدر فضل ربی مشال ریډیو ته وویل:
مقصد خو ډېر کلیئر دی، دا مونږ یې نو چې زمونږ په سواد کې کم درې کال تیر شوی دی، په غدریو کرایسس کې کم درې کال، او هغه کې د ماشوم د کتاب او د طالب علم په منځ کې یو خلا پیدا شي، یو ګیپ پیدا شي، او زمونږ کوشش ده چې هغه ګیپ ختم شي، ماشوم کتاب ترته بیا راشي.
نو موري زیاته کړه چې د هلې ځلې بعد د سواد نورو سیمو ته هم غزول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په خیبر پختونخوا سوات او بونیر کې د مازورا کرکټ لوبغاړو لپاره په پیښور ارباب نیاز سټډیوم کې د کرکټ سیالي برابر کړې وه. له دغو لوبغاړو سره د دې مقابلې او دغه سټډیوم کې د ګډون او د لوبې کولو په اړه د مشال رادیو خبریال خالد خان غږیدلې دی او دوی ورته داسې خپله خوشحالي څرګنده کړې.
زمانو اسلام خان زمنګ د سوات یو دی، عدل ته ممیش ته دی ارباب نیا سټیډیم کې د بونیر. نو دا کوم موضوع ستا سګور ګرجا پیره چې ویرانه پروت ته، او کله چې بده کې انټرنیشنل لب کې ګنو ډیر غنې او خلک ډیر خوشاله ځکه چې پاکستان به پېښور کې. نو موږ ولم د سوات نه خلک راځي او میچونه ګوري. نو زدا موسم چې دا کرکټ یو پیره بیا راشي او دا سټیډیمونه آباد شي، زه خو زما ډیر داسې جذبات ته ډیر خوشاله یم چې په دې باندې عمران خان دلې داسې غټ پلیئر چې د پاکستان له 92 ورلد کپ ګټلې ده، او دا غنه بعد وسیم اکرم چې دنیا کې ریکارڈ ہولڈر دے. نو زڈر خوشالے مچنن زدل تر اغلے مو پارباب نی اسٹیڈیم کے مانن لبو کڑ زک چر دین مینما دے اسٹیڈیم میں صرف لدل او خلاب میں پی کنا واگڑے. نو زڈر خوشالے مڈر خوشالی محسوس ہوں. دس گھٹ گھٹ پلیئر عظیم پلیئران دے جاگو دے زنا شاہد افریدی دے زمنگ عمر گل دے دس یونس خان دے ہم دے دے خور پیداوار دے دے پختونخوا پیداوار دے او دے دے اسٹیڈیم نو تے دے دے انٹرنیشنل کرکٹ تے تلی دے پاکستان میں روخانہ کرے.
عمر زادہ زرا سواد تکانجی او زدا دے خپل ٹیم کپتانی ما او زڈر خماس سوم جے دے سر راغلے
گزارا کو مایوس خوشحال موقع میلا
دا خو مې نوم دی د ډېرې کې رسیدون دي نزل بولې نه غلې ما ډسکول مونږ دا رجې دا ډیسیبিলিټی دا بری ټول ملګرو کې او دام د چانه کم لري دوی هم د معاشري یو پرد حسابي او مونږ عام دغه ته دا خبره کوي چې لکه دا کم ډیسیبل چې دي دلته راغلي دي دوی هم لکه د معاشري یو پرد حیثیت بالکل دا د پهار خبره ده چې مونږ نن هغه ډیسیبل چې خلکو برته ډیسیبل وي چې برته شل ګول وي هغه نن لاله او هر بار نیو سټډیم باندې نن دا گیم یو دغه شو شروع شو لکه گیم کیږي نن
جی. بدل قادر نوم دی دا باشکټ اوسیدن کې
بنر دما د لاس دوره
او جسمنه
جی بیٹنگوم کوم بار نو دی دا خوځه ډیر ډیر چې دا کوم چې نن هغه عمران خان خو انټرنیشنل کلاړی هغه لو وکړ د مده ګرون باندې نن پاغه باندې زم لو بیگم یو ډیسیبل کس لګی سي دا او ډیر 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 مانه
د مالم شرنم د مولای بنر یې مو هو د وسیم اکرم عمران خان د مشر غتر ډیر مزه وایو یاره ما په خوب کې نه مچا ته ما را بنه شو نن عالم بالکل ډیر خوشاله ما
محسن زه هدا ما شو چې مونږ ډیسیبلټی چې دونه نه فیل کو کنه د دې وجنه مونږ په گیم کې سي ال زو ال راونډر نه مونږ ته د منډې څخه تکلیف نشته او خو په داسره اطمینان سره پکې خپل رننګ کولې دا پولی ورنه نو بس مونږ په دې باندې خوشاله یو چې د گیم کو چې دا انټرنیشنل ګراوند دی او مونږ لا یو ان ډی پی والا او سره سوات ان جی او والے چې دین هغه دا پروګرام منعقد کړم د وړې شکر گزار یو بده دا کې چې مونږ له دمو کار زه دام چې په انټرنیشنل لوبر لپاره دین دا کولوشي او ټیررست دا د هجر لعنت دار خپل پاک د پاکستان نه ختم کې چې بار ملکی هر ایونت سری هغه په پاکستان کې منعقد شي او خلکو ته د نظاري او موقع ورکي
چې زمانو وزیر رحمان هم دې بونی رسیدون کې بشکټه لاس او بس الله کاغذ تیری مشين کټ کړی خو دا یو بزرګي جذبه ده چې زه کرکټ گیم سره مې ډیر زیات شوق ته خو لیکن افسوس دا دی چې زمونږ نه چا دسه ځان نه راګړي او دسه موږ نه چا تاون نه راګړي چې موږ دې میدان ته راو کاغلو بس دا الله پاک دا فیصله کړ الله پاک دې ګرون ته سره او دا موږ خلکو شو کو چې دا مازور کسان هم دسه هر قسم له لوی ته تیار دی کوول شي دنیا د خیر ان شاء الله
تاسو مشال رادیونه خبری خبرونه واوریدل چې ما حسیب شهید ترته برابر کړی و خبری خبرونه ورسته برخه تر رسیدلی و پورسته برخه کې درته جیمز خان او ستاره یونس یو سندره خبرو چې شیرینی بیا بیا د ستپسری
ګورم ستاد حسن ننداری دی چیکم خوا ګورم ستاد حسن ننداری دی شیرینی بیا کپیا دی شندستی دی شیرینی بیا کپیا دی شندستی دی شری دی
آئس میں نتی تک قدرت
سرتمی کینا او تشریری